द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
پاکستان کې شوې دي د سحر اقلیمي افغانستان کې دي د سحر اته او په واشنگټن ډي سي کې د نومبر 11 نیټه د شروع د شپې 11 بجې شوې دي. ریور ریډیو سره نه نیم ساعت خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. فولاول خوښي د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان حکومت وایي په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان اولس ژوند حفاظت لپاره په هیواد کې د ترهګرۍ خلاف جوړی تګلارې باندې د آئین په حدودو کې دننه کار کول د هیواد د هرې ادارې ذمہواري ده. د حکومت لخوا دا بیان د فوز د سر لخکر دی وینا پس راغلی کما کې چې نوموړي ویلي د ترهګرو خلاف روان فوزي عملیات نتایج مؤثره کولو لپاره به حکومت لا په خپل کار سمول وي. د افغان صدر اشرف غنی د ووش یو هزاره کسانو په مرګ ککړ کسانو نه د بدل اغستو قام سره لوس کړي. په کابل کې د ترني مظاهره په خپل وینا کې صدر غنی وویل د دې ناوړه پیخي ذمہوار کا هر اتر هغه ډلې حکومت به گریوان ته خامخا لاس چي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د تیونس آسٹریا ترکی په سفر روانيږي چې په ایجنډې سر کې د شام سیاسي اړیګړی او د داعش لخوا جوړ خطر دی. ښاغلی کیری په آسٹریا بیان کې د شام راتلونکي په اړه د دویم پړاو خبرو اترو کې هم د 1200 هیوادونو استازو سره یې نی وسوکشي. د خبرونو تفصیل ته پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې کړې شوې تګلارې یا د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو ذمہواري د ملک په ټولو ادارو راځي او ټولو ادارو ته په دې لړ کې د آئین په دایره کې خپل کردار لوبول پکار دي. د حکومتي ویان تر مخه د پاکستان حکومت وایي چې د حکومتي ګامونو په نتیجه کې په ملک کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی او حکومت به په نېشنل اکشن پلان کار جاري ساتي او دا هم چې په ملک کې د تندروي او ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې به هر قسمه ګامونه اخیستل کیږي. په کابل کې په زرګونو خلکو د داعش دولت اسلامي د تندرو ډلې د لاسه د شیعه هزاره برادری د خلکو د وجلو پر ضد احتجاج کړی. دغه احتجاج د صدارتي ماڼۍ مخامخ شوی او پولیسو د مظاهرینو خورولو لپاره هوایي ډزې هم کړي. د دې احتجاج نه پس افغان صدر اشرف غنی خام ته په خپل وینا کې غږ کړی چې یو موټی دی شي. هغه ویلي زموږ کامیابي په اتفاق ده او موږ به د داعش طالبانو او د هر یوې تندرو ډلې نه د خپلو خلکو د ینی ساب اخلو. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به نن د تیونس آسٹریا او ترکی په سفر روانيږي. په آسٹریا کې به عالمی طاقتونه د شام د یو سیاسي حل په لړ کې د خبرو اترو دویمه مرحله شروع کوي. د دې خبرو په حق لوړاندې جاری شوی اعلامیه وایي چې ولس عالمی طاقتونه ملګری ملتونه او یورپی یونین په دې رضا دي چې شام کې روانه خانه جنگي ختمولو لپاره د سفارتي کوششونه تیز کړي شي. اخوا روس په شام کې روانه خانه جنگي ختمولو لپاره یو منسوبه تیار کړې ده. دا منسوبه وایي چې تر لسو میاشتو کې دي په شام کې یو نوې آئین جوړ کړی شي او 2014 کې د شام کې صدارتي انتخابات وکړي شي. په شام کې مخالف ډلې وایي د روسي وړاندیزونو مقصد د بشار الاسد حکومت برقراره ساتل دي او دا نشي قبلېدای. په عراق کې د ملګری ملتونو ستر مشر د شورو په ورځ ویلي د داعش پر ضد د عراق د امنیتي فوزونو ګټې په مزه خو دوامدار دي. د یو ان امنیتي شورا ته جان کوبس ویلي د جولای نه راپدې خوا امنیتي فوزونو او شیا ملیشیا چې ورسره د عالمی ائتلاف هوایي حملو مرسته ده د کلو او علاقو نه داعش په تښتېدو مجبور کړي او دا هم چې د ملک تر ټولو غټه د تیلو صفا کولو کارخانې هم د داعش د قبضې نه خلاصه کړي. ښاغلی کوبس ته هم ویلي چې عراقي فوزونه قبایلی رضاکاران د انبار صوبې سرخار رمادي او شمالي کورد سیمه کې هم د عملیاتو منصوبه لري خو هغه دا خبرداري هم وکړه چې ISIL یا داعش ته شکست ورکول لا دومره اسان نه دي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند وای په دې وخت کې افریقای ملکونو ته د اضافي عالمی امداد ضرورت دی چې هلتنه د خلکو هجرت بند کړی شي. د شپېتو نه زیاتو د افریقا او یورپی یونین مشرانو ته د یوې غونډې په موقع وینا کې ښاغلی اولاند وویل کچري یورپی یونین افریقایي ملکونو سره مرستې ونه کړي نو د زرګونو په شمېره کې به په یورپ خلک هم دغه شان رماتي. اولاند زیاته کړه زیات کډوال د ایریټریا او سوډان ناراضي. د مالټا په ولټا کې د یورپی یونین دغه غونډه به نن په دویمه ورځ سرته رسیږي. او نن په امریکا کې په جنگ کې جنګېدلې فوزیانو ورځ یا ویټرنز ډې نمانځل کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما په دې موقع په فوز کې پاتې شوي نارینه او زنانه او ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کولو په ترڅ کې وایټ هاوس کې د زړو فوزیانو د هغوی خاندانونو دپاره د سهار د چی بندوبست هم کړی وو او بیا یې د ارلینګټن په ادیره کې د نامعلومو فوزیانو په مقبره ګلونه خېجولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې کړې شوې تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د عملي کولو ذمهواري د ملک پر ټولو ادارو باندې راځي او د ټولو ادارو ته په دې لړ کې د آئین په دایره کې خپل کردار لوبول پکار دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت زاهد خټک ناورو.
د پاکستان حکومت په ډاګه کړی ده چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره په قومي تګلاره عمل درآمد کول یو ګډه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین د درشل دننه په دغه لړ کې خپل کردار ترسره کول وي. حکومتي ویان د شروع په ورځ مطبوعاتو ته په جاری کړي یو بیان کې ویلي چې د عامو وګړو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره به د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې یا قومي اکشن پلان په ګډون په نورو ټولو اقداماتو عمل درآمد روان ساتل شي. د حکومت لورې دغه سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو ورځ لمخ کې فوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د نورې غیر فوزي مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د فوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ نه په ورځ د کور کمانډرانو تر سره شوې غونډه کې ویل شوي وو چې د ترهګرۍ پر ضد د روانو عملیاتو نه د غوره نتیجو او ملک کې د امنیت ټینګښت لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې ښې کړي. د فوز لخوا دغه بیان نو ورستو شروع په ورځ د پاکستان پارلمان یا قومي اسمبلی کې د فوز په بیان تاوده بحثونه شوي وو او په حکومت نیوکه شوي وي چې د نااهلی له امله یې فوز دغه سی بیان ورکولو ته اړ شوي. د حکومت په بیان کې یادونه شوي ده چې د توندلاریتوب او ترهګرۍ پر ضد د حکومت له لورې د تیرو دوو کالو په دوران کې څومره ګامونه اغستل شوي د هغې په ځای کې ستاینه شوې ده. بیان کې ویل شوي په دې تګلاره کامیابۍ سره عمل درآمد موجوده حکومت ته ترلاسه پراخه سیاسي اتفاق د فوز د ظلمو او افسرانو شجاعت د صوبایي حکومتونو پولیس سیول وسلوالو ځواکونو او د استخباراتو د کوټلو کوششونو په نتیجه کې ممکن شوي. د بیان له مخې حالات لیه هم دغه هڅو کې کوټلي مرسته کړي خو تر ټولو زیات د ستاینې وړ عوام دي چا چې د زړه نه د دې عملیاتو ملاتړ کړی. بیان کې زیاته کړې شوې چې حکومت خپل ځان د ولس مخې ته د ځواب ویلو پابند ګڼي ځکه ټولې فیصلې د قومي ګټو په نظر کې نیولو سره په روڼ انده انداز کوي. د فوز د بیان نه وروسته د حکومت دغه بیان ته څېړونکي په خاص نظر کې ګوري او په میډیا او سوشل میډیا هم د حکومت او فوز ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي تګلاره د اختلافاتو په اړه بحثونه پیل شوي. د پاکستان وتلی پښتون کام پرست مشر محمود خان چکزی شروع په ورځ قومي اسمبلی ته خپل وینا په وخت ویلی و چې که د دوو شریفانو ترمنځ څه ګډبډ پیدا کیږي نو هغه به د سیول شریف په طرف ودرېږي.
بوزو تاسو افغانستان ته چرته چې په سرخار کابل کې د شروع په ورځ په زرګونو خلکو د داعش یا دولت اسلامي د لاسه چې کوم شیعه هزاره مسلمانان وجلې شوي وو د هغوی د وجنې پر ضد احتجاج کړی دی. دغه احتجاج دوی د صدارتي ماڼۍ مخې ته کړی دی چې پسته دی بیا د افغان صدر اشرف غنی قام ته وینا هم کړې ده. تفصیل پرې راکوي محمد علمگیر په دې رپورټ کې.
افغان صدر اشرف غنی د اوه شیعه هزاره کسانو په مرګ ککړ کسانو نه د بدل اغستو لوس کړی. پرون کام ته خپله نیخ په نیغه وینا کې صدر غنی وویل د دې ناوړه پیښې ذمهوار د داعش ترهګر ډلې پلویان وي کو طالبان او کو نورو تندرو ډلې حکومت به د دوی ګریوان ته خامخا لاس اچوي. په افغان پایتخت کې زرګاو کسانو چې د هر ژبې ویونکي افغانان پکې شامل وو د صدارتي ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه. د اندازو تر مخه دغه مظاهره چیانو شمیره تر لس زره پورې وه چې پسته دې صدر کام ته خپله دغه وینا وکړه. دا مظاهره چې ویل کېږي په وروستۍ موده کې له ټولو غټه وه ښایي چې افغان ولس د خپل حکومت د طالبانو او د داعش په نوم جوړو ډلو خلاف کارکردګۍ نه مطمئن نه دي. مظاهرې داسې تاثر هم ورکوو چې ګنې افغان لږکۍ ډلې ځان اوس د دغه ځای د وسلو سوال نه محفوظ نه غنی چارواکی وایي ځینې مظاهره چانو صدراتی محل ته د اوړېدو هڅه هم وکړه چې د زغلولو لپاره یې پولیس په هوا کې ډزې وکړې چې پکې اووه مظاهره چان د جوبل کېدو راپورونه دي. افغان صوبه زابل کې په تېر اتوار د 5000 کسانو مړي موندل شي وو. دغه کسان وسلوالو تختولي وو چې وروسته یې ترې نسلونه غوڅ کړي وو. په دوی کې څلور نارینه، دوه زنانه او یوه نهه کلنه ماشومه هم شامل ده. په زابل کې په تیرو څو ورځو کې وسلوالې ډلې یو بل سره د طاقت لپاره انښتې هم دي، خو د دې هزاره شیعه افغانانو د مرګ پړه چا نه ده منلې. خو اندازې دي چې د داعش یا خودساخته دولت اسلامي پیښې کوونکي ډلو دا ناوړه کار کړی. په کابل کې دغه مهال سخت باران هم و، خو بیا هم په زرګاو خلک د دغه پیښې مذمت لپاره راوتي وو او د مړو کسانو تابوتونه اوچت کړي وو. افغان چارواکي وایي دا وژل شوي کسان د هغه یو شمېر کسانو څخه دي کوم چې تیر کال وسلوال تختولیو. ویل کیږي افغان امنیتی ادارو خبریالان د دغه مظاهره نیخ په نیغه کورج نه هم منی کړو. افغان هزاره کام چې زیاتره شیعه مسلمانان دي د یو شمیر افغان واکمنو د لاندې سختو سره مخ پاتې شوي، خصوصا د طالبانو په دوره حکومت کې. د دغه وجل شوي اوو کسانو خپل خپلوانو چې غزنی سره تعلق لري د خپل مړي خبرو نه انکار کړی وو او احتجاج کې دغه مړي کابل ته راوړو. غزنی کې د شیعه هزاره ټولنې شمیره ډیره ده او دا سیمه د افغان پایتخت کابل نه اویا میل لري پرته ده. د طالب وسلوالو په صفونو کې زیاتره پښتانه یا تاجک دي. خوده مظاهره له هم ډیر پښتانه او تاجک راغلي وو. په دغه موقعه موجود کسانو مطبوعاتو ته ویل وسلوال مونږ کې د نسل، قبیلې، سیمې او مسلک په بنیاد توپیر نشي راوستي او مونږ ټول افغانان یو موټی یو.
امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به نن د تیونس آسټریا ترکیې په سفر روانېږي. په آسټریا کې به هغه د عالمي طاقتونو سره د شام د یو سیاسي حل په لړ کې د خبرو اترو په دویمه مرحله کې برخه اخلي. وکیل خان پی تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په شام کې سیاسي اړې غړې او د اسلامي ریاست لخوا جوړ کړی شوی بیا رامه باندې خبرې اترې بعد د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری په ایجنډا وی. څوک چې باندې د زیارت پر وخت د تیونس، ترکی او آسټریا په سفر روانيږي. په آسټریا کې د نړۍ غټ طاقتونو بعد د شام سیاسي راتلونکو په اړه د خبرو اترو دویم پړاو پیل کوي. په یو بیان کې د نړۍ ولز غټ طاقتونه، ملګری ملتونه او اروپایي اتحاد په شام کې ولسی اړې غړې ختمولو لپاره سفارتي هلو ځلو تیزولو په اهمیت باندې رضا شوی دی. هغوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې هغه یوې پروسې باندې هم اتفاق کړی دی. په کومه پروسه کې چې د یو ممکنه ډزبندۍ په شمول د شامی حکومت او منځربه مخالفو ترمنځ خبرې اترې کول شامل دي. خو د صدر بشار الاسد موجوده حیثیت په شمول اوس هم په یو شمېر مسلو باندې اختلافات موجود دي. روس په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره یو پلان وړاندې کړی چې پکې تر 1300 میاشتو پورې وخت کې د یو آئین جوړولو لپاره غږ شوی دی. خو د شام مخالفه ډلې وایي چې دغه پلان ورته نه دی منظور. د دغه وجه هغوی ادعا کوي چې د روس مقصد صدر اسد په واک کې پاتې کول دي. غربي سفارتکاران وایي چې په راتلونکو خبرو اترو کې به دغه پلان یو ستره نقطه انوي. د دې نه علاوه د روس خارجه وزیر سرګی لاروب ویلي چې په ویانا کې د نړۍ غټو طاقتونو ملاقات کې په شام کې د ترهاګرو تنظیمونو په یو پیرس باندې د رضا کېدلو هم ضرورت دی. د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعو په مرکز کې د دفاع او امنیت څیړنکار انتونی کارزمن وایي چې په شام کې کومه بامانی منظره مخالفه ډله نشته ده. نوموړي زیاته کړي چې دغه مخالفه ډلې د شام د اکثره خلکو یا د کمې واضح ډلې نمائندګي نه کوي. خو د نړیوال امن لپاره کارنیگی انډومنت کې د منځني ختیځ یو سیړنکار پیری کامنیک وایي چې په ویانا کې د خبرو اترو په دویم پړاو کې کیدی شي په دې اړه هم پرمختګ وشي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بعد د خپل د سفر په مهال لومړی تیونس ته ورځي. کوم هیواد چې د امریکا لخوا د خپل سیاسي او جمهوري بدلونونو پر سر په لوی کچا شاباسي ورکړی شوی دی. د دې هر څه نه علاوه بل لوري ته په عراق کې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکي تیر ورځ ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي ریاست پر ضد په رو خو بامانه پرمختګ کوي. جان کیوبس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وویل چې د روان کال جولای د میاشتې نمایان را په دې خوا امنیتي ځواکونو او شیعه ملیشو د نړیوال ائتلاف د هوایی بمبارو په مرسته د داعش وسلوال د کلیوالو سیمو او خاریونه په شا کړی دي او په مهمه توګه د هیواد تر ټولو لویه د تیلو صفا کولو کارخانې د ترهاګر ډلې د قبضې نه آزاده کړې ده. نوموړي ویلي چې حکومت پلوه ځواکونو په ګڼو ځایونو کې د پوځي عملیاتو کولو سره خپل صلاحیت ثابت کړی دی. جان کیوبس ویلي چې عراقي ځواکونه او قبایلي رضاکار د انبار صوبې سرخار رمادي او د شمالي کوردیش سیمه کې د نور عملیاتو کولو اراده هم لري.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای چې په ملک کې اوسیدونکو اقلیتونو سره هغه ملګری دی او که هر څوک په ملک کې اوسیدونکو اقلیتونو یا لګکوته خطر جوړی نو هغه به قانون ته مخامخ کړی شي. هغه دا خبره په دې موقعه کړې ده چې پاکستان کې د یو رپورټر مخه د اقلیتونو ژوند چې کم دی هغه ډیر زیات سخت شوی او هغه د ژوند د خطراتو سره مخ دی او په سونو پښمی رکھے ہندو ٹولنے خلق چی کم دی حقا ہندوستان تا ہم پا ہجرت کولو باندے مجبور شوی دی. فضل عزیز پہ تفصیل را کئی.
وزیر اعظم نواز شریف د کراچی په یو ځای هوټل کې د هندو لګیو د مذهبي تہوار دیوالی په دستور کې د ګډون په محل خپل وینا کې ویل په پاکستان کې اوسیدونکو هندوان سکان عیسایان او فارسی ویونکو هغه ټول زما دي او زه د ټولو وزیر اعظم يم او زیاته کړه چې دا زما فرض دي چې زه د هر یو مذهب منونکو مرسته وکړم. دیوائی کا چرتا د ہندو پزد ظلم کی گی او ظلم کون کے مسلمان وی نو زب د مسلمان خلاف ودرے گم او پزد بای ایکشن اخلم. حقا ویل دا خبر زما مذہب ما تخائی چی دا ظالم پزد د مظلوم سرا ودرے گم. نو موڑی پا دا محال ہندو لگا کیوتا دا دیوالی تہوار مبارکی ورکلا او زیادہ اکلا پکار دا چی مونگ ٹول مسلمانان عیسائیان ہندوان او نور مذہب منون کی یو بل سرا خوشالی شریکی کلو. وزیر اعظم نواز شریف د هندو لګکیو سره د ظلم په ضد د ودرېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې خپل د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار په ستر محکمه کې د هندو لګکیو سره د تعلق لرونکو کسانو په زور د مذهب بدلولو په زور د هغوی د خزو سره د ودونو کولو په هغوی د حملو کولو او تاوان د پاره تختونو په ضد مقدمه چلوي چې په خصوصي توګه سند او بلوچستان صوبو کې د اقلیتونو ته هر قسمه تحفظ ورکړی شي. بل لور ته راپور نوای چې په 13-15 کالو موده کې د پاکستان نه سوار لسو هندوان هند ته تلي او هلته ورته د دغه ملک شهريت ورکړی شوی دی. راپور نوای چې د کال 2011 نه تر کال 2015 پورې تر ټولو زیات هندوان د سین صوبینه هند ته منتقل شوي او دوی وایي چې د انتها پسندو اسلامي تنظیمونو لخوا ورته خطرې پیښې به ځکه کړي کړي دي. او خپل د پاکستان هندو کونسل هم د دې خبرې پخلی کوي چې پاکستان کې د زورېدو له کبله پسلګونو هندوان هند ته پکړو تللي دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
تاسو اوس خیبر پختونخوا ته چرته چې د فن سره تعلق لرونکي فنکارانو هنرمندانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو دپاره په یو دستوره شوي ده. د دې دستورې حال سادیه قاسم شاره کوي.
Thank you. کله چې په نشتر حال کې ګلمینی د یوسف خان او شیربانو کیسه شروع کړه، نو داسې نه ښکارېدل چې د پښتو دغه سندرغاړي مودې اوښوي چې سندرې ویل پرې خودی دي. په ساده جامو کې ساده غوندې ګلمینی د دغه سندرې سره یو ځل بیا را ژوندې شوه. نشتر حال کې د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې مرستې سره لتون نومې ادارې پخوانی مشهور سندرغاړو ته د پیرزونې دغه پروګرام کې بیا نوي سازونو سره خلکو ته د هغوی مشهوري سندرې بیا رایادې کړې. احمد ګل، ګل شرف، مهجبین کزلباش او الماس خلیل ټول خپلې مشهوري سندرې په نوي انداز کې ویلې، خو احمد ګل چې ډېره موده احمد خان سره هم سندرې ویلې وي، نه یوازې سندرې ویلې، هغه دا هم ویل چې هغه ته دا یقین نه و چې تر هغه رای نه پس په دوی چرته یو ځل بیا داسې مجلسونو کې سندرې ووایي، او نه دا یقین راځي چې خلک اوس هم د دوی سندرې داسې اورېدل خوښوي. الماس خلیل چا چې په صرف 14 کال عمر کې سندرې شروع کړې وي، خو بیا وروسته د موسیقي انداز او سازونو بدلېدو لقبل هغه سندرې پرې خو دی وي او زمیداری کوله، پرې می دا سندرې سره یو ځل بیا شهرت هم وګټلو او راجوندې هم شو. قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
او د میډیا کوم خبرونه لزی ور کړې و، خبرونه اس په کوم موضوعات باندې لیکل کړي وو، مهمه موضوعات سو دا به تاسو وری مختار خلیل نه.
امریکی او روس د تیرو سو هفتو راسی په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د مبارزه کوونکو تنظیم ISIL یا دولت اسلامي خلاف خپل فوجي کارروایو لډیر زور ورکړی دی. په مذهب اسلام اعتراض کوونکو نامتو زنانه لیکوالې هرسی علي او اسلام د امن او سلامتیا د یو مذهب په توګه منونکو نامتو دانشوري منال عمر د فارن پالیسی په خواص د اسلام په باب له خپل خیالاتو په بنیاد دوه جدا جدا مباحثي تحریر کړی دی، او په دې کې د فارن پالیسی د دې تپوس د جواب ورکول کوشش کړي دی چې مشرق وسطا کې د دولت اسلامیا د خونړي جهاد او تونلاریتوب شاته د چا لاس دی. نن وړاندې کو په دې موضوع د یان ارسیالی لیکلې مضمون چې سرخطی دی، اسلام د شر فساد نډک مذهب دی. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې سورلس کال وړاندې نیویارک کې د 11 ستمبر حملو د اسلامي ترهګرای نه پرده اوچته کړه. امریکا او غربي دنیا د غفلت د خوب نه راویخه کړه، او د امریکې د هغه وخت صدر جارج دبليو بوش د ترهګرای خلاف په عالمی جنگ لاس پورې کو، ځکه چې دغه وخت د غربي دنیا قیادت تخکارېده چې د خونړي اسلام زهر په خورېدو شروع شوې دي. د دې حقیقت سرګندونه د نن ورځې د حالاتو نه په ښه ډول کیږي، ځکه چې دا وخت د شام او عراق یوه لویه سیمه د خود ساخته دولت اسلامیه په قبضه کې ده. لیبیا او سومالیا هیوادونه د باچاګردۍ او د لاقانونیت د اور په لمبو کې ګیر دي. یمن د خانه جنگۍ د لاسه دوه پړقه شوی دی. طالبانو بیا په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او بوکو حرام په ګرد نایجیریا کې د خوف او د دهشت فضا خوره کړې ده. دغشان غربی ملکونو د امریکې د باسټن د زغل خونړی واقعا، د برتانیې د فوزی بینډ د لیرګ بی نومې هنرمند ناترسه قتل، د کینیډي په پارلیمنت هیل کې خونړی واقعات، د تنزیه اخبار شارلی هیبډو په دفتر او عمله خونړی حمله، او پیرس کې د یهودیانو په یو سوپر مارکیټ د شوې حمله په شکل کې د ترهګرۍ واقعات په خپل درشل ولیدل. خو په مضمون کې دا تپوس شوی دی چې آیا د ترهګرۍ د ذکر شوو دې ټولو خونړو شاته واقع د اسلام مقدس تعلیمات کار فرما دی، یا دا ټول هر څه د اغو حالاتو پیداوار دی چې د اسلام د بنیادی تعلیماتو د خود ساخته تشریع په ترس کې کولای شي. مضمون نگار لیکي چې د دې تپوس د مناسب جواب د پاره ضروری دا ده چې موږ لومبې مذهب اسلام او د دې د منونکو په منځ کې فرق واضح کو. د ګرد د نړۍ د مسلمانانو اولسی اقتصادي او ثقافتي حالات بیخي د یو بل نه جدا دي، خو مضمون نگار وایي چې د دې په نس موږ نن د دنیا ټول مسلمانان په خپل مذهب اسلام د منونکو په حیث په دریو ډلو کې تقسیمولی شو. لومبې ډله د ډیرو لانجمارو او مشکلاتو پیدا کوونکو خلکو ډله ده. دا بنیاد پرست یادیږي او د اسلامي شریعت په بنیاد د یو مملکت په قیام یقین ساتي. دوی هم د اوومې صدای په اسلام ټینګ ولاړ دي او هم دا په نورو ټولو باندې تپل هم غواړي. مضمون نگار خپل مضمون کې دا قسم مسلمانان د مدینې د مسلمانانو په نوم لیکلي دي. د مسلمانانو دویمه ډله چې په ګرد دنیا کې مسلمانانو کې اکثریت لري، د اسلام په بنیادی ارکانو ټینګه عقیده ساتي، د زړه د خلاص خپل عبادت کوي، خو نه خو شر فساد خوښي او نه د غیر مسلمو په لوري د عدم برداشت سوچ او رویه لري. مضمون نگار دې ډلې ته د مکی مسلمانان ویلې دي. مضمون نگار په مسلمانانو کې دریم قسم مسلمانان هغه عقیدتمن یاد کړی دي چې اصلاح پسنده یا د دې په نس جدت پسند مسلمانان دي. دوی مذهب د سیاست نه لري ساتل غواړي. ایان هرسیالی فارن پالیسی کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې آمرانه حکومتونه، خانه جنگای، باچاګردی او اقتصادي عدم مساوات به شک چې د اسلامي تحریکونو د خورېدو سببونه دي. خدا د غربي نړۍ او په خصوصي توګه خپل د مسلمانانو کار دی چې دا حقایق تسلیم کړي او په مذهبي نظریه بنیاد لرونکي دي تندره و تحریک لا ماتي ورکړي.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا،
چپوجل کی دا پیالے کڑنگنی، دا چینک ٹنگنی، نو آخا بملا سے اجروی
تا خوزنو مهم تا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی که ورشا ورشا حالات که بوکی که
پختار رماواره دجوان مولار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
ریډیو سارنۍ درې ساعته خبرونې تاسو واورېدې. لږ سات کې به دغه خبرونې سرته ورسیږي. د نه پس به هم تاسو په دغه سپو باندې د مشال ریډیو خبرونې اورېدی شئ. د ماښام شپږ بجې نه واخله د شپې تر 12 بجو پورې به د ریډیو همکاران تاسو ته یو وار بیا تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه وړاندې کوي. تر هغې وخت پورې زه سمینا اسن سره د خپل پروډوسر زاهد خټک او انجینیر جیمی تاسو نه اجازه غواړو. در لا پامان.